دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل نه وو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15 څخه به د خوست میشته کډوالو ستنېدل پیل شي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې د صوبې لپاره درې لوی پروژې منظورې شوې دي او امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د جنوري له 15 به په خوست کې د میشتو کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیګام شال راډیو ته ویل دا پریکړه یې 13 ورځ په غلام خان کې له خوست میشته وزیرستاني او کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې.
افغانستان کې کوم پراته دي لغوسر د مونږ جرګه وشو مونږ ارشه هغه ډیسکس شو په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپل تیاری وکوئ. په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي. د روزانه په حساب 200 فیملی راځي.
شیرانی زیاته کړه چې ستنیدونکو کډوالو ته به د ترانسپورټ اسانتیاوې برابروي. انتظامیه وایي د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 5500 کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته کډه شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجنګ کې د چین پاکستان ګډو همکاریو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل په دې کې د پختونخوا 500 ضلعو تړلو اورګاډي پټلۍ پروژه هم شامل ده.
انڈسٹریل پارک منظور کر دیا.
یو صنعتی پارک منظور کړل شو او په هیتار او ڈی آئی خان کې مو د دوو نورو صنعتی خارګوټو سپارښتنه وکړه. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه په سی پیک کې شامل شوه.
خټک زیاته کړه چې د خپل د اقتصادي لار په پروژو کې د خیبر پختونخوا له برخې مطمئن دی. تر دې مخکې نوموړي پر وفاقي حکومت تور پورې کاوه چې د اقتصادي لار لوی پروژې پنجاب ته اړولې دي. د پنجاب پولیسو تور پورې کړی چې یو سړی خپله پاکستانی ولس له جرمنۍ ښځه په ډزو وژلې ده. د جیلم پولیسو ویاند عبدالرحمن 13 ورځ رسنیو ته ویل دا ښځه پاکستان ته ورغلې وه. د ده په خبره دا ښځه عثمان خان نومېده او ډاکتره وه. رحمان وایي د نوموړي خاوند یې نیولی دی چې وایي خپل زوی ته یې په توفنګچه د ډز کولو چل ښوده چې په غلطۍ یې ښځه ولګېده. خو پاکستانۍ رسنۍ د وژل شوې ښځې د خور له خولې وایي عثمان خان له میړه سره جنګ وکړ چې هغه ووژله او اوس غواړي وښیي چې دا حادثه وه. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او شپږ ولسی وګړي ژوبل دي. د هلمند والی له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی لومړۍ پیښه 13 ورځ په شهره او دویمه هغه په مختر کلا کې شوې ده. د والی له دفتره په خپره شوې یوه بله خبرپاڼه کې راغلی د ولایت په بیلابیلو سیمو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې شاوخوا شپږ 13 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په 13 کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له 4 لیسو څخه 500 نجونه فارغ شوې دي. 13 ورځ چارواکو په خرنه کې د دې نجونو د فراغت مراسمو ته په ویناګانو کې وویل په ولایت کې د نجونو تعلیم په اړه عمومي فکر بدل شوی دی. خو لا هم کار ته اړتیا ده چې د نجونو زده کړو ته اسانتیاوې برابرې کړل شي. له 12 ټولګي څخه ځنو فارغو شویو نجونو مشال راډیو ویل دوی غواړي لوړې زده کړې ترلاسه کړي. امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند د کمپیوټري غلاو په تور یې 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پرېښودو ویلي او پر هغه هیواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د سپینې ماڼۍ بیګاني اقدام په اړه وارلمخه بیانونه ورکړل شوي ول چې پکې روانه میاشت د ولسمشر باراک اوباما د مرکې څرګندونې هم شاملې دي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په میریلینډ او نیویارک کې د روسیې دوو ډیپلوماټیکو ودانیو تړلو امر هم کړی دی. د دې ودانیو په اړه ویل کېږي چې استخباراتي معلومات یې غونډول. بیان وایي د استخباراتي کارکوونکو په توګه پیژندل شویو 15 روسانو ته یې هم د هیواد پرېښودو ویلي دي. ورسره د روسیې له پوځي استخباراتو او مهمې استخباراتي ادارې FSB سره پر تړلیو څلور لوړپوړو چارواکو او ادارو هم نوي مالی او سفری بندیزونه لګول شوي دي. ولسمشر اوباما په بیان کې ویلي دا د روسیې د سختو او تاروزی فعالیتونو په غبرګون کې ټول اقدامات نه دي بلکې د خپلې خوښې په وخت او ځای کې به په یو شمېر نور ګامونه هم اخلي چې په هغو کې به ځینې نه پټاګه کوي. مسکو د امریکا د اقدام په اړه لاس نه دی ویلي. په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د اوربند توافق د هغه هیواد پر وخت د شپې بیګا شپې له 12 بجو څخه عملي شوی دی. دا د سپتمبر له میاشت راهیسې لومړی اوربند دی چې په ټول هیواد کې عملي کیږي. هغه مهال د تاوتریخوالي یو شمېر پیښو له کبله اوربند تر یوې اونۍ وروسته مات شوی و. د شامی ولسمشر بشار الاسد مهم ملګری او روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام اعلان وکړ چې شامی حکومت او مخالفانو یې په ټول هیواد کې د اوربند توافق لاسلیک کړی دی. پوتین ویل د اوربند عملي کولو لپاره پر یوه بل هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. دا اعلان تر هغې څو ورځې وروسته شوی چې شامی حکومت د شمالي ښار حلب ټول واک ترلاسه کړ او له هغه ځایه هغه ټول یاغیان وویستل چې له 2012 زیږیز کال راهیسې یې د ښار ختیځ نیولی و. اوریدونکو، نن په خوست کې د کرکټ لوبغالی پرانیستو وروسته د افغانستان ملي لوبډله په دوو برخو ویشل کیږي او هغه به د یو بل سره سیالي کوي. دغه سیالي چې ده هغه روانه ده، دا شل ورځه لوبه ده. په دې اړه باندې چې تازه معلومات موږ سره راشي بیا در سره شریکو د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېر راسه د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د شمالي وزیرستان انتظامیه د جنوري له 15 د افغانستان میشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي.
ترانسپورت سہولت ورکو اول خلکو ته پرایورټي ورکو چې شمال ځان ته واپس راغلي دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وای چین د صوبې لپاره د اقتصادي لار درې لوی پروژې منظوري کړې دي. راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د فوزي عدالتونو کاري موده پای ته رسیږي. د عدالتونو څومره موثر ول
ان کا یہ ہوا کہ پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے.
دا خیبر پارلیمانی استازی وای دا باڑے بیا ودانے لا کارونو مطمئن ندی.
باڑے لا کم تکیج منظور شو رہے تر وسا پر پاگے باندې عمل درآمد نہیں شو.
شننی او تبصرے ہم در خبرو ل مشال ریڈیو سروسے. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل، د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای له خوسته به د کډوالو خپل کلو ته د ستنیدو لومړی مرحله د جنوري له 15 منټې پیل شي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیگا مشال رادیو ته ویل، تیر ورځې په غلام خان کې له خوست میشته وزیرستانیانو کډوالو سره ولیدل. د ده په خبره د جنوري له 15 به هر ورځ 200 کورنۍ خپل کلو ته ستنیږي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایی مشرانو په وینا تیر ورځې غلام خان 0 پوینټ باندې افغانستان کې میشته د سیمې کډوالو مشرانو سره جرګه کړې او ورسره د واپس راستنېدو په اړه خبرې اترې وشوې. د سیمې مشران وایي افغانستان کې میشته د دوی د بې کوره شو مشرانو سره یې ولیدل او خوشاله دي چې ورته د واپسۍ نیټه ورکړه. شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی په دې اړه وایي،
کوم مشران دي د افغانستان کې کوم زمونږ پراته دي، لږ وسر زمونږ جرګه وشوه، موږ هر شی هغه ډیسکس شو. په دې کې 15 جنوري تاریخ ورکړو د واپسۍ لپاره. دوی ته هم دا وویل چې تاسو خپلې تیاری وکوئ. هغه ډېر زیات خوشحاله. په اول فیز کې 2000 خاندانونه به راځي، د روزانه په حساب 200 فیملی راځي.
ترانسپورت سہولت ورکو
اول هغه خلکو ته پرایورټي ورکو چې کم خلک په شمال ځان ته واپس راغلي دي.
نو ما وړي وویل که څه هم دغه جرګه کې د افغانستان دولتي چارواکو سره رسمي خبرې اترې نه دي شوې، خو دغه جرګه کې بیا هم د افغانستان بارډر سیکیورټي چارواکو سره ملاقات وکړو. او دوی ته د کډوالو واپسۍ کې خپل ملاتړ په اړه ډاډ ورکړو.
ګورنمنټ په سطح باندې داسې خبر نه دی شوی، خو موږ دلته لوکل لیول باندې نن هم د هغو چې کوم بارډر سیکورټي فورسز ول هغو سره نن زموږ ته ملاقاتونه وشو، هغه هم زموږ له مشرانو سره راغلي وو. هغې ته هم دا ریکوېسټ وکړو چې څومره هم تاسو کولای شئ چې له هغه طرفه داخله خلک تاسو ته سهولت ورکړي د دوی په کډو راوستلو کښې، نو هغو له موږ سره دا وعده وکړه چې یاره موږ به څومره هم له دوی څخه امداد کېږي هغه به له موږ سره کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر پیره کلزومان چې دغه جرګه کې شامل و وایي د خپلو مشرانو سره یې ولیدل او خوشحاله دي چې د دوی افغانستان کې میشته کډوالو ته راستنه دو مخصوص وخت او طریقہ کار وخدل شو.
درگاہ الحمدللہ ډیر ساوس او هغه خلق د افغانستان ډیر تعداد باندې راغلی دی چې څنګه ډیر خصوص شو.
شمالي وزیرستان عملیاتو لکابله قریبا لس لک خلق به کور شوی ول چې د انتظامیه چارواکو په وینا افغانستان کې موجوده وخت کې قریبا 9500 کورنۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلی د چین پاکستان همکاري او ګډي کمیټې د صوبې لپاره درې پرمختیایي پروژو منځوري ورکړې ده. د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې بیګانی خبر پاڼه کې راغلي دا پروژې د چین پاکستان اقتصادي لار برخه دي. پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې رسنیو ته ویل د دې لار په اړه ورته اوس اطمینان ورکړل شوی، خو ښه به وي چې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د اربونو ډالرو پرمختیایي پروژو په اړه یوه بله ټولګوندیزه غونډه جوړه کړې وي او د هیواد ولس ته یې اطمینان ورکړی وي. غلام غوس نور تفصیل سره.
تیره ورځ په بیجینګ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د شریکي همکارۍ شپږمه غونډه ترسره شوه. د جی سی سی په نوم په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د دریو لویو پروژو په سی پیک کې د شاملولو منظوري ورکړې شوه. د خبر پاڼې تر مخه په دغه منصوبو کې د خیبر پښتونخوا لپاره د اوبونه د 1200 میگاواټه بجلی پیدا کولو منصوبه، د پیښور 400 نوخار، مردان او سوابۍ د تړلو لپاره د ریلوی لاین منصوبه او د موټروی سره نږدې د اقتصادي یا صنعتي ښارګوټي منصوبه شامل ده. په بیجینګ کې له رسنیو سره په خبرو اترو کې پرویز خټک په دې دریو منصوبو د اطمینان څرګندونه وکړه او وی ویل
نسل پارک منظور کر دیا او دو هم نے اور ریکمینڈ کیے.
یو صنعتی پارک منظور کړل شو او په هیتار او ڈی آئی خان کې مو د دوو نورو صنعتی خارګوټو سپارښتنه وکړه. د بجلی چې کومه مطالبه وه په هغې هم کار روان شو. د ریل هغه اضافي منصوبه کومه چې 15 ضلع یو بل سره تړي هغه منصوبه هم په سی پیک کې شامله شوه. د اعلی وزیر لخوا د خپور شوي خبر پاڼې تر مخه پرویز خټک ویلی دي چې هغه په ذاتی حیثیت کې د بیجینګ د غونډې وروستو په سی پیک مطمئن دی، خو د خیبر پښتونخوا د ټولې صوبې د خلکو د اطمینان لپاره دی. وزیر اعظم نواز شریف د سی پیک د مغربي لارې په اړه یو ځل بیا ټولګوندیزه غونډه راوبلي. بلې خوا ته د سی پیک په ویب پاڼه د خپور شوي بیان تر مخه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په بیجینګ کې غونډې ته وینا کوي، په گوادر کې زر تر زره د پرمختګ د کارونو ترسره کولو او د گوادر د خلکو د اوبو د ستونزې حل کولو خبره کړې ده. وفاقي وزیر احسن اقبال دا هم ویلی دي چې سی پیک په اړه په چین کې په شپږمی جی سی سی غونډه کې د نوي شامل شوي منصوبو سره به سرمایه کاری نور هم سیوا شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږې د نورو اوریدونکو. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د فوزي عدالتونو د پخولو پر ځای د فوج د ملکي عدالتونو د قاضیانو ستاینه وکړي. نوموړي تېره ورځ په پېښور کې خبریالانو او استادانو ته په جلا جلا ویناګانو کې ویل چې ده تل د وسلوال یاغیتوب، ځانمرګي بریدونو او چاودنو مخالفت کړی دی. ده زیاته کړه که فوزي عدالتونه برقرار وساتل کېږي نو د دې معنا دا ده چې د ترهګرۍ ضد اقامي کړنلاره ناکامه شوې. یو ځل بیا غلام غوستو چې د دې رپورټ تفصیل وړاندې کړي.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د پوځي عدالتونو د مودی د غزولو او یادو عدالتونو ته د مستقل حیثیت ورکولو مخالفت وکړو او وی ویل
جو قانون عارضی تھا اور صرف دو سال کے لیے تھا اب اگر اسے
کم قانون عریضی و او یوازی د دو کلونو لپارا و اس کچیری دغه قانون د مستقل کولو تجویز ورکړی شوی دی نو دا به د حکومت لاړخه د دې خبرې منل وی چې نیشنل ایکشن پلان ناکامه شوی دی نو زما په اند به دا د ترګری ضد جنگ حواله سره یو مثبت پیغام نه وی
مثبت پیغام نہیں ہوگا دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے
مولانا فضل الرحمن تکړه چې د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو په ځای دي د ولسی عدالتونو د ججانو لپاره د حفاظت انتظامات وکړي شي
فوجی عدالتوں کا قیام یہ تو ہمارے سول عدلیہ کی ایک طرح کی توہین
د پوځي عدالتونو قائمول خو زمونږ د سول عدالتونو سپکاوی هم دی کدا سول ججانو ژوند ته څه خطر وی نو د هغې حوالے سره فکر پکار دی مونږ ججانو ته د پوز لخوا امنیت هم ورکولی شو
فوج کی سیکورٹی مہیا نہ کرے ججو
تر خبری غونډې وړاندې مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام پی په سیکرټریټ پیښور کې د استادانو غونډې ته وینا کې وویل چې د ترګری ضد جنگ یوازې پوز نه دی کړی بلکه په فکری ډول جمعیت علماء اسلام پی او دینی عالمانو د عسکری مبارزې مخالفت کړی دی او د هغوی نظریاتي سپلای لاین یې کټ کړی دی او هم په دې وجه په هغه باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې وسلوال یوازې د دینی مدرسو سره تړاو نه لري او د پوهنتونونو او کالجونو څخه هم وسلوال نیول شوي دي او په کار ده حکومت د دینی مدرسو په ضد د کاروایانو څخه ډډه وکړي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په همدې موضوع کې پاتې کیږو درنو اوریدونکو د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پارلمان د تیر کال په پیل کې په اساسي قانون یا آئین کې له بدلون سره د فوزی عدالتونو جوړولو اجازه ورکړه پارلمان ویلي ول چې د وسلوالو مقدمو اوریدنو او هغوی ته د سزاګانو اورول لپاره د ځانګړي عدالتونو به تر دوه کلونو پورې کار کوي چې ټاکل شوی کاري موده یې په جنوري کې پای ته ورسیږي پوښتنه دا ده چې دا عدالتونه څومره اغیزناکه یا مؤثره ول منور شاه د دې پوښتنې ځواب راکوي
د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر د پوځي عدالتونو لخوا د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو د اتو کسانو د مرګ سزا تایید کړه دا عدالتونه د دوو کلونو لپاره د یو آئینی بدلون په ترڅ کې جوړ کړل شوی وو پوځي سرچینو بشار لیډیو ته ویلي دوی ته ولسی یا سیویلین ادارو د ترهګرۍ سره په تړاو ټولې 286 مقدمې استولې وې چې پکې 161 کسانو ته د مرګ او 115 کسانو ته د عمر قید سزا اوربل شوې ده پوځي عدالتونه چې د کار موده یې د جنوري په 8 نیټه ختمیږي په تیرو دوو کلونو کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې څومره مؤثره وو په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وویل
له دې سره تر څه حده ترهګرو ډلو او وسلوالو ته دا احساس وشو چې که ونیول شي نو پانسي کیږي به خو دا یو حقیقت دی چې په پانسیانو جرمونه او ترهګري نشي ختمېدی اوس دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پوځي عدالتونو رول څومره دی نو کېدای شي چې د دې عدالتونو له وجې هم په ترهګرو بریدونو کې کمی راغلی وي خو د دې ځینې نور وجوهات هم شته د پوځي عدالتونو مقدمې او سزاګانې یوازینی وجه نه ده
خو جنرال طلعت مسعود زیاتوي په دې دوو کلونو کې د عدالتي نظام اصلاح کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیویلین حکومت مؤثره قانون سازي ونکړه چې په نتیجه کې به یې د پوځي عدالتونو موده د غزولو هڅه کوي بلخوا د انساني حقوقو ادارې کوي خواته د پانسۍ د سزا مخالفت کوي نو بلې خواته په پوځي عدالتونو تور لګوي چې په مقدمو کې یې رونواله نشته په پاکستان کې د انساني حقوقو د ادارې مشر زهره یوسف وای دوی له اولې ورځې راهیسې د پوځي عدالتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي
کئی انسیڈنٹ میں ایسا ہوا ہے کہ فیملیز کو اخبار کے
پیوشمیر کے سنو کے دملزمانوں کو رنے دروس پانو للارے خبر شوی چی داغوی اخبل اخبلوانو تا دمر گیا نور سزا اورول شوی دا پزینو مقدمو کی خوبیا دا ملزمانو وکیلانو دا ثبوتونو دا نشوالی شکایتونو کردی دی داراس په پوځي عدالتونو کې ججان ډېره قانوني تجربه هم نه لري نو دا هر څه د انصاف د تقاضو کمی څرګندوي.
هلته د پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې د هغو وسلوالو خلاف مقدمې چلیدلې د کومو کیسونو چې ورته سیول ادارو او حکومت حواله کړی دي او په دې مقدمو کې د انصاف تقاضي په مکمله توګه په پام کې نیول شوی دی. په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره د 2015 کال په جنوري کې د یو آئینی بدلون للارې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوې چې د کار موده یې په راتلونکي جنوري کې ختمیږي. د انساني حقوقو ادارې وایي په پاکستان کې عدالتي نظام اصلاحاتو ته اړتیا لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان په پارلیمان کې د خیبر استازي وای دوی د باډي بیا وداني او پرمختي کارونو په اړه اندېښنې لري. د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدي مشال اډیټوبل دوی د حکومتي کارونو مطمئن نه دي او دا چې پرمختي پروګرام هم باندې کار نه دی پیل شوی. په دې اړه د خیبر انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو خو هغوی په تیرو وختونو کې ویلي ول چې د باډي بیا وداني او بیا رغونې چارو ته ژمن دي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باڑی نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پریدای مشال ریډیو ثوی چې د باڑی خلک د جګړو او پوزي عملیاتو لوجې ډیر متاثر شوی دی او حکومت د دوی د بیا بحالی لپاره ګامونه نه پورته کوي.
ان 44 حلقہ چې څومره متاثر شوی روز په هر لحاظ باندې کورونا وران شوی دی کای ایجوکیشن دای کسي هاته کروڑ دای کبه دنیا کې هر یو شی په دې علاقې کې دی دا مکمل تابع شوی دی او ټولا فاټا کې آی ڈی پیز واپس شوی دي خو چې کومه وعده زموږ سره شوی وي یا د خلکو سره شوی وي هغه وعده نه تر اوسه پوری پوره شوی لري. پاغه کې پر روپی کې موږ لایوا نام نه دی ملو شوی نه هغه فیسیلیټیز او نه هغه کمپنسیشن او نه هغه کم سہولیتونه چې ان دي ملو شوی.
نو موږ زه تکړه چې د باډي لپاره د دریو عرب روپو کوم ځانګړی پرمختي پروګرام منزور شوی وو په هغه هم عملی کار نه دی شروع شوی او دغه مسله به د پاکستان په قومي اسمبلی کې راپورته کوي.
کم کار چې په باډه کې روان دي یا کم پیکج جوړ کړی شو یې په غیم زما تحفظاتي د خبره بزد اکسټینډ کمیټې کې وچتوم چې باډه لا کم پیکج منظور شو یې تر اوسه پورې په غیم باندې عمل درآمد نه شو.
د باډي یو کډوال اورنګزیب اپریدای د خپل اوسنی حالت او ستونزو پاړه وای
اسحاق د یعنی سکول بو غټ مسایل دي د تعلیم مسایل دي زموږ سره جنن سبا زکه چې سکول نه ټول ډیمیج دي هغه لا کوم فیسیلیټیشن یا کوم سہولتونه دي هغه نشته رندارنګ هیلت پرابلم مسائل دی جی زمون سره اوندارنګ چې کندې غټه بنیادی مسله زمون سره د بازار د اړو چې د مول خپل اړې به حل کې
د باډي د بیا بحاله پروګرام باندې د پارلیمان د غړو او ځای خلکو د اندېخنو په حق لمو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې حسو کړه خو دوی سره رابطه و نشوا. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وی پخوا هم د افغانستان سولی او ثبات ته ژمن وو او وس هم دی. تیر ماسپخین چې د اونیزي خبری غونډې پر وخت د بهرنیو چارو وزارت له ویان نفیس زکریا څخه پوښتنه وشوه چې آیا کابل رسمن له اسلام آباد د 500 میلیونو ډالرو مرستو له اخستو څخه انکار کړی او که څنګه. د په جواب کې ویل تیر کال یې هم په هغه هیبات کې پیسې لګولې دي او اسلام آباد اوس هم د افغانستان پرمختیا ته ژمن دی. سموده مخکې افغان ولسمشر په هند کې نړیوال غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې افغانستان ته د 500 میلیونو ډالرو مرستو ورکولو پر ځای دی پاکستان هلته د وسلوالو ورتګ مخنیوي وکړي. نور تفصیل رابع اکرم خان نور.
د زیارت په ورځ اونیسي خبري غونډې ته د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا د دې سوال په جواب کې چې آیا پاکستان ته د افغانستان لخوا د 1500 ملیون ډالرو د اخستونه انکار په اړه په رسمي توګه ویلې شوې دي. وینایو پاکستان باور لري چې د افغانستان سوله او ثبات او پرمختیا نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې منطقې لپاره مهمه ده. د په وینا چې یو څو کاله مخکې هم پاکستان 1500 ملیون ډالر افغانستان کې د صحت بنیادی ډانچې او د تعلیم په څنګه کې خرج کړي دي. د سیاتوي
د پاکستان لخوا د 1500 ملیون ډالر د وړاندیز د هغه عمل برخه وه چېرته چې ټول ملکونه د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره یو ځای شوي وو. دغه ملکونو د افغانستان په امن کې دلچسپي لرله او هغوی دا غوښتل چې افغانستان د پرمختیا لپاره د مالي مرستو د لارې کومک وکړي. پاکستان هم دغې سې وکړل او اوس هم د افغانستان د سولې او ثبات او د پرمختیا امداد لپاره ژمن یو. د څه لپاره چې پاکستان د 1500 ملیون ډالر ورکولو لوس کړی
د اکتوبر په میاشت کې په برسل کې د افغانستان لپاره رابلل شوې غونډې په موقع د پاکستان په شمول امریکا، هند، روس، جاپان، نړیوال بانک، ملګري ملتونو او نیټو د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د مالی مرستو ژمنه کړې وه. خو د رواني میاشت په شروع کې د هند په امرتسر کې د آسیا زړه کانفرنس په موقع د افغانستان ولسمشر ویلي و چې پاکستان د 1500 ملیون ډالرې په خپل سمکه د وسلوالو پر ضد وکاروي. د افغان امور کارپوه خبریال سم یوسف سی وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات د خرابېدو یو وجه په هند کې د افغانستان ولسمشر لخوا بیان هم دی. د زیاتوي په دې راتلونکي کې داسې نښ ښکاري چې دا تعلقات په ډرامایي ډول د بهترۍ اړخ ته راشي. خو دا هم وایي افغان حکومت دا غواړي که پاکستان سره تعلقات ښه شي نو د هند اثر رسوخ به کم کړي او په افغانستان کې مش پاکستانی طالبانو پر ضد به کاروایی هم وکړي.
پاکستانی طالبانو تښتېدل افغانستان ته دا د وروستیو څو کلونو خبره ده او افغان حکومت د ډېر پخوانه دا ولري چې پاکستان کې طالبان میشت یا وي افغانستان کې عملیات کوي. نو زما په خیال دا هغه یو سلسله ده روانه ده اوس پورې داسې د پرمختګ او د دواړو ترمنځ د دغه لانجې او سولې صفایي کوم ډېر امکانات په نظر نه راځي او بدبختانه د هر ورځې په تېرېدو سره اوس دا خبرې بیا چې څه وخت لپاره غلي شوي وي یو طرف نه الزام او بل طرف نه جواب الزام دا سلسله اوس بیا شروع شوې ده.
دواړه ملکونه په یو بل وخت په وخت د ترهګرۍ په لړ کې تورونه لګوي او همدې له وجې د تېرې سمو دې راسې دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکېچ هم راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوندونکو د پاکستان موسمیاتو اداره وی له 1998 کال راهیسې په هیواد کې اوږده وچکالی روانه ده. د دې ادارې یو مشر تیر ورځ مشال لري ته ویل چې د کمو بارانونو او پر غرونو د واورې نه کېدو له کبله د غنمو فصل تاواني کېدی شي. رفت انجم دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي چې 14 کاله پس په ملک کې اوږده وچکالی روانه ده او د کم بارانونو له وجې سږ کال په ملک کې د غنمو فصل متاثر کېدو ویره ده. د پاکستان قومي موسمیاتو محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد حنیف مشال لړیو ته وویل چې سږ کال په پاکستان کې د معمول نه کم بارانونه شوي دي او د نورو کلونو په نسبت 90% باران کم شوی چې له وجې په ملک کې مختلف فصلونه متاثر شوي دي.
په دې ژمي کې به بارانونه کم وي او هم دغه شان به په غرونو واوره هم کمه ورېږي. نو چې واوره کم شي نو په مارچ، اپریل او جون کې خشکی میاشتې راشي نو په دریابونو او سیندونو کې به اوبه کمی وي. نو دا شان د اوبو کموالي امکان شته. د جنوري میاشت په لومبۍ او اخر کې د باران امکان شته. څنګه چې ځینې زمینداران فائدې ترلاسه کولی شي خو د هغوی شوی نقصان نشي پوره کېدی. زمیندارو ته پر وخت ویل پکار وو چې سخت کال به بارانونه نه کېږي. نو د کروندې او بل لار ورته خودل پکار وو خو د کر وخت اوس تیر شو. صرف موسمي سبزیاں کرلې کېدی شي.
بل پلو د پاکستان زراعت تحقیقاتی سینٹر ویان ڈاکٹر غلام مصطفی وای چې د کم بارانونو له وجې پټو هار کرکیله سیمه زیاته متاثر شوه او د 25.5 ملیون ټن غنمو هدف تر 20 ملیون ټن پورې رسیدلې ده. خو د دې له وجې په ملک کې د کات سالې هیڅ ویره نشته.
ضرور پانی نه ہونے کی وجہ سے نقصانات ہیں.
د اوبو د کمی له وجې زیان سره مخ یو او باران نه کېدو له وجې د اوبو کمی ضرور ده. خو زموږ په ملک کې د غنمو فصل ته دومره نقصان نشته او نه د غنمو کمی راتلی شي چې څومره خلکو سره اندېښنې دي چې کاس سالی به راشي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا ویان خالد رانا وایي چې د باران نه کېدو له وجې اوبو ذخیرو کې کمی ضرور راغلی. خو ټولو سبو ته له وړاندې خبرداری ورکړی شوی وو چې سږ کال د غنمو لو په موسم کې به 19% د اوبو کمی وي. نو د اوبو استعمال په صحیح توګه شوی دی.
مونږ سره د اوبو کچه د کمې درجې نه زیاته ولې د اوسط درجې نه کمه ده او دا ځکه چې
بارانونه نکیږي خو موږ سره د اوبو ذخیره شته او تمه لرو چې فروری میاشت پورې به په دې خپل کار وچلو او په مارچ میاشت کې امید لرو چې باران وشي او اوبه میلاو شي او که چیرې باران ونه شي نو باراني علاقې ډېرې متاثره کېدی شي خو ولې نهري سیمې ته څه زیات زیان نشي رسېدی او که نهرونو کې اوبه کمې شي نو د ټیوبویل د لارې دا مسله هم حل کېدی شي
د موسمیاتو د محکمې تر مخه په میدانی علاقو کې کم باران سره سره په غرونو واوره هم کمه شوې ده رفت انجم مشال لیډیو اسلام آباد
دروندرکو وخت شوه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زور د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د جنوري له 15 په خوست کې د میشتو کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ پیل شي مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی بیگا مشال راډیو ته ویل دا پریکړه 13 ورځ په غلام خان کې له خوست میشته وزیرستاني او کډوالو سره تر غونډې وروسته کړې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې درې لوی پروژې منظوري کړې دي دا خبره پرویز خټک تیر ماښام په بیجینګ کې د چین پاکستان ګډو همکاریو کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه د پنجاب پولیسو تور پورې کړی چې یوه سړي خپله پاکستاني ولس له جرمنۍ ښځه په ډزو وژلې ده د جیلم پولیسو ویاند عبدالرحمن 13 ورځ رسنیو ته ویل دا ښځه پاکستان ته ورغلې وه د ده په خبره دا ښځه عظما خان نومېده او ډاکټره وه د هلمند په دوو بیلابیلو سیمو کې بمی چاودنې شوې دي چې پکې یو ماشوم وژل شوی او شپږ ولسي وګړي ژوبل دي د هلمند والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي لومړی پیښه 13 ورځ په شاهره او دویمه هغه په مختر کلا کې شوې ده په کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا له 400 څخه 50 نجونې فارغې شوې دي 13 ورځ چارواکو په خرنه کې د دې نجونو د فراغت مراسمو ته په ویناګانو کې وویل په ولایت کې د نجونو تعلیم په اړه عمومي فکر بدل شوی دی امریکا وایي د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند کمپیوټري غلاو په تور یې 15 روسیو ډیپلوماټانو ته د هیواد پریښودو ویلي او پر هغه هیواد یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي د سپینې ماڼۍ بیګانی اقدام په اړه وار له مخه بیانونه ورکړل شوي ول په بیګانی بیان کې راغلی دي د ولسمشر اوباما لقوله په بیان کې ویل شوي چې دا د روسیې د تاروزی فعالیتونو په غبرګون کې ټول اقدامات نه دي بلکې د خپلې خوښې په وخت او ځای کې به یو شمېر نور ګامونه هم اخلي چې په هغو کې بدځنې نه په ډاګه کوي او په شام کې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د اوربند توافق د هغه هیواد پر وخت بیګا د شپې له 12 بجو څخه عملي کېدل پیل شوي دي پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کوله دروندونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نورو اتره غرو ته د مرګ د سزا ورکولو او دریو ته د بند سزا ورکولو تایید وکړو د ادارې په وینا په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې له حملې وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي وو او له دې وروسته د عدالتونو ته 300 مقدمه ولېګلې شوې چې پکې یو سلسله اوس هم روانه دي ادریه وای که سهم د دې عدالتونو وخت په 9 جنوري ختميږي خو بل پلو د داخله چارو وزارت د ترهګری د مخنیوي قانون او تحفظ پاکستان اکټ په یو کولو باندې یو نوی قانوني مسوده جوړ کړي چې د قانون د وزارت له منځوري وروسته به پارلیمان ته وړاندې کولی شي او دا ځکه چې نوی قانون جوړ نشو نو له 9 جنوري وروسته به د غټوري مقدمه د ترهګری ضد عدالتونو ته لاړ شي ادریه اخر کې وای د افسوس مقام دي چې ځنی غیر سرکاري تنظیمونه پوځي عدالتونو او د مرګ په سزاګانو باندې اندېښنې ښودلې دي هلن کې ترهګري د ټول ملک لپاره یو ناسور دی او د ملک قومي سلامتیا له دې سره تړلې نو تر سوچي دغه نوی قانون نوی جوړ شوی باید چې دا عدالتونه خپل کار سرته ورسوي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اج ورځ پړ خپل ادارې کې لیکي چې د سپریم کورټ جسټس میا ساقب نصر په خپل ریمارکس کې ویلي چې د زهرجنو پي یا شو دوه خرڅولو سره دی دولت د کوم وجنو کوشش نکی
کیږي په دې موخه اعلی عدالت پنجاب فوډ اتارټی ته په پپیو کې صحت ته زیان رسوونکي سیزونو ملاوت کوونکو خلاف د سخت کاروایی کول اختیار هم ورکړو د ادارې په وینا چې د کیس اوریدنې پر وخت عدالت ته ویل شي چې پپیو یا شیدو کې زهرجن یوریا یا سره او دوایانې اچولې شي کوم چې په لیبارټری کې د ټیسټ په وخت د صحت لپاره خطرناکې ثابت شوی ادارې مخکې لیکي چې دا مسله د پنجاب نه بلکې د ټول ملک ته صوبایي حکومتونو او ضلعي انتظامیه ته په فوري توګه ګامونه پورته کول پکار دي او د دې د مخنیوي لپاره دی نه یوازې په پیښور بلکې په ټول پاکستان کې د څارنې نظام جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیدو تاسو غوږی د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه لیکنو ته کتنه کړی ده. کوارتز انډیا نومي ورسپانډ په پاکستان کې پر فیسبوک د خزو د ګروپونو زیاتې دوه په اړه لیکنه خبره کړي چې پکې راغلي دا ځانګړي ګروپونه خزو ته پر بیلابیلو موضوعاتو له یو بل سره د خبرو او صلاح کولو موقع ورکوي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ناکامي یو وجه دا ده چې هلته یې فوزي ټولې او مشران زر زر بدلول چې لکبل یې چارواکو ته دا زمينه نه برابرې ده چې د سیمې له حالاتو سره ځان بلد کړي. ملي امیرزاده د دوانو لیکنو مهمه برخه وړاندې کوي.
کوارتز انډیا ورسپانه لیکي په پاکستان کې که یوې خواته د انټرنیټ او سوشل میډیا استعمال مخ په زیاتېدو دی نو بلخوا ټولنیزې شبکې د هیواد په محافظه کاره ټولنه کې د ښځو په لاس یوه موقع ورکړي چې پر فیسبوک خپلې ځانګړې ډلې جوړې کړي او خپلې مسلې له یو بل سره شریکې کړي. ورسپانه لیکي د ښځو لپاره په ځانګړو ویب پاڼو کې د غړو شمیر په زیاتېدو دی چې د دوی لپاره یو دریځ دی او پکې له یو بل سره صلاح مشورې کوي. ورسپانه لیکي د ښځو لپاره جوړو ځانګړو ډلو کې د مسلک، کار، واده، مورولي، د بچو ښه پالنې او ورځني ژوند پر موضوعاتو خبرې او د یو بل ملاتړ کیږي. ورسپانه په فیسبوک کې د ښځو لپاره د ایس پی نومې یوې پټې ډلې په مثال ورکولو سره وایي چې دا ډله د دې ښکارندوی کوي چې ټکنالوژي په اوسني دور کې څومره بدله شوې ده او څنګه یې په کارولو سره د یو خارج ژوند ضرورتونه پوره کیږي او له یو بل سره رابطې کیږي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د امریکا د یوې لسیزې نه زیاتې مودې په جګړه کې د پوځ د ناکامۍ خبره په ګوته کړې ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې د پوځ د ناکامۍ وجه تکتیکي نه بلکې د مشرتابه ناکامي ده. مجله د ورپورو چارواکو غټو غټو لسی اعلانونو او خبري هوندو پر ځای حالاتو او سیمه ته پکتو سمه حکمت عملی د ترهګری خلاف جنگ کې د کامیابی لپاره ضروری بولی. مجللی کې کله چې په 2009 کال کې جنرال سٹینلی میکریسټل په افغانستان کې د کومندې چارې په غاړه واخیستې نو هم دغه پوښتنه کوله چې د وسلوالو خلاف کامیابی لپاره څه ضروری دي. مجللی کې دغه پوښتنه جواب هم دغه چې هغه کسان چې د جګړې د چارو لپاره مناسب وړتیا لري باید چې د اوږدې مودې لپاره پر ځای وساتل شي ځکه چې ګډ وخت دوی ته په لاس موقع ورکوي چې پر حالاتو او سیمې سم پوه شي او پرمختګ وکړي. خو د مجلې په خبره له بده مرغه په دې خبره توجه نشوه او پر ځای یې د مشرانو او اهلکارو د زر بدلولو پالیسي خپله کړل شوه چې ګټه یې ونه رسوله. مجله د افغانستان جګړې حالات له ویتنام سره پرتله کوي چې په هغه هیواد کې د جګړې د وخت پالیسي په افغانستان کې هم استعمال شوه، یعنی په یو سیمه کې پوځي یونټ د 9 یا 12 میاشتو پس بدلیږي. مجله لیکي که دغه ماډل د ویتنام لپاره سم و خو د افغانستان له ضرورتونو سره بالکل سمون نو. مجله لیکي په تکتیکي عملیاتو کې د سرتیرو د فعالیت موده کم ساتل سم دي خو په ترهګرۍ خلاف جګړه کې چې له ځایي ولس سره کومو تعلقاتو ته ضرورت وي هغه په یو سیمه کې د مشرانو د کار موده له کمولو سره نشي پوره کېدی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
مشال اړیدو ته تاسو غوږی درنودونکو تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. د روسیې او ترکیې مشرانو هیله ښودلې چې د شامی حکومت او مخالفینو ترمنځ به د اوربند توافق عملی شي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین تیر ماخام اعلان وکړ چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت له خپل مخالفینو سره د اوربند هوخل لیک لاسلیک کړی دی. خو د احرار الشام په نوم مسله والی ډلې ویلي د دې توافق برخه نه ده. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک پرون د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین اعلان کړ. د یوې درې سندونو لاسلیک سول، یو د سوریه عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عمل کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریه د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده. دا وایي یو چانس لرو چې په یوې سیاسي حل لارې سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل ودرو. موږ باید دا چانس له لاسه ور نه کړو. دا یوه تاریخي موقع ده. اوس د یو فرصت لپاره لار پرانستل سوې، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریه ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې د اوربند په ملاتړ کوي. د سوریه پاوځ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره د غوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه تروي. کرملین د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون نوخته د سوریه د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربند او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې وایان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنونکو، عمان د سعودي عرب مشر د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د ورګړېدو اشاره ورکړې ده. د خلیج هیوادونو رسنۍ وای په دې لړ کې سفارتي هلې ځلې روانې دي. د سعودي عرب په مشرۍ په دې ائتلاف کې ایران او عراق نه دي شامل. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې یو رپورت خپور کړی چې مهمې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. عمان چې د ایران نږدې ملګری هیواد دی، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د شاملېدو اشاره ورکړې ده. عرب رسنیو د عمان د دفاع وزیر لخوا د سعودي عرب مرستیال ولی عهد محمد بن سلمان ته د لیږل شوي یو لیک حواله ورکړي چې پکې په هغه ائتلاف کې د شاملېدو اعلان یې کړی دی. د خلیجي ریاستونو سرچینې وای ولی عهد به راتلونکې اونۍ کې د عمان سفر وکړي چې د سعودي عرب پاچا د رسمي سفر لپاره به لاره هواره کړي. په دې رسو کې عمان له سعودي عرب سره اړیکې د ایران په سر کړکېچنې شوې وې. سعودي عرب یو کال مخکې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی و او واشنگټن د دې ګام هرکلی کړی و چې د سره به سیمهییز هیوادونو ترمنځ همکاري نوره زیاته شي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ارزت به نړیوال کمپاین نور پیاوړی شي. په دې ائتلاف کې ایران او عراق شامل نه دي. د منځني ختیځ په شام، لبنان او یمن په جګړو کې سعودي عرب او ایران د یو بل مخالفان دي. سعودي عرب تیر کال له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې وې. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی و چې سعودي عرب یو شیعه عالم ته پانسي ورکړې وه چې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانې برید کړی و. د سعودي عرب ملګرو هیوادونو د ایران پر ضد هم سفارتي ګامونه اخیستي و او په تهران یې تور پورې کړی و چې په سیمه کې فرقهییز نښتو کې ککړ دي. خو په هغه وخت کې عمان له تهران سره ولاړ پاتې شوی و. د انګریزي ژبې ورځپاڼې عرب نیوز ویلي چې د اسلامي هیوادونو په ائتلاف کې د عمان شاملېدل د سعودي عرب لویه کامیابي ده چې سیمه ییز او اسلامي هیوادونو د رانږدې کولو یو نوی باب شروع کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان او رسپانلی کې په هغه هیواد کې چې سغدریزه وسلوال د ولسی وګړو وژلو ته کوم جواز برابروي، د پاکستان حکومت یې پر ضد د بیانې په جوړولو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دي. د لیکنې نورې برخې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د کازی پایز حساب په ریپورت کې راغلی، قرآن وایي د یو عقیده لرونکي تن وژونکي به دوزخ ته یو عذاب به ورکړل کیږي. همداراز اسلام وای هر زی روح چې الله پاک پیدا کړی د هغه وجنه جایز نه ده. نو دې مطلب دا شو چې جنمرګي او نور بمی بریدونه غیر اسلامي کار دی. همداراز په اسلام کې د عبادت ځایونو د خوندیتوب اهم ویل شوی دی. قرآن د برداشت تعلیم ورکوي او وایي چې په مذهب کې زبردستي نشته. قرآن په مسلمانانو غږ کوي چې په برخو کې مه ویشل کیږي او په اتفاق سره اوسیږي. په یاد تحقیقاتی رپورٹ کې فائز عیسا دا هم ویلي چې په یو مسلمان ریاست کې غیر مسلم خپل حقونه لري. که څه هم د عیسا دغه ټولې خبرې عام پاکستانی وګړو ته د منلو وړ دي، خو مسله دا ده چې زیاتره مسلمانان د قرآني آیاتونو یوازې هغه تشریح مني چې مذهبي عالمانو کړي وي، خو په دې مذهبي عالمانو کې زیاتره بیا هغه دي چې د سغدریزو غندنه اهم نه کوي. دان ورځپاڼه وړاندې لیکي د ټولنې له سغدریزۍ پاکول باید د کمی جوړ جاړي برخه وګرځي. د پاکستان امن مطالعاتي مرکز یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی د قومي بیانیې بیا جوړول او د تشدد ډکې سغدریزۍ مخه نیول. په دې رپورټ کې وړاندې شوی چې له ټولنې د سغدریزۍ ختمول لپاره باید د ټولنیزو چارو پوهانو او مذهبي عالمانو ترمنځ یو بحث پیل شي. د حساسه مذهبي مسلو په اړه باید داسې له مذهبي امتیاز پاک سوچ، تعلیم او هدایت رامنځته کړل شي چې ترهګر ونه کولی شي د مذهب په ناسمه توګه تشریح کولو سره خلک تیر باسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی باید پاکستانی ټولنه په داسې ډول جوړه کړل شي چې پکې خلک له هر مذهبي او کلتوري شناخت سره ژوند کولی شي او هم د دې پر اساس بیا تعلیمي نصاب جوړ کړل شي، د مختلفو طبقو ترمنځ فرق ختم کړل شي، د انصاف په نظام کې اصلاحات وکړل شي، پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ کړل شي او رسنۍ دې ته وهڅول شي چې د سغدریزۍ بیانې پر ضد خپرونې وکړي. په لیکنه کې راغلي دي چې حکومت یوازې په اعلاناتو سره نه، بلکې د دې وړاندیزونو په عملي کولو سره د ترهګرۍ او سغدریزۍ مخه نیولی شي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د سغدریزۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې د هدفي او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وجنو، پر میرمنو او سکولونو پر زده کوونکو د تشدد مخه ونیول شي او په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسې غوږی درنو اوریدونکو، په تیرو سو کلونو کې په لومړي ځل د پکتیکا ولایت له څلورو لسیو څخه 50 نجونې فارغ شوې دي. ولایتي چارواکي وایي په پکتیکا کې اوس خلک د نجونو تعلیم ته هرکلی وایي، خو لا هم نور کار ته اړتیا ده چې د نجونو تعلیم لپاره اسانتیاوي زیات شي. نور تفصیل نجیب الله لوخیل ناورو.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد د نجونو د فراغت په غونډه کې مشهد راډیو ته وویل چې یاد زده کوونکي د حضرت بلال، بی بی زهره، بی بی خدیجه او فاطمه الزهرا له ښوونځیو فارغې شوي دي. نوموړی وایي که څه هم دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې له دولسمو ټولګیو نجونې فارغېږي، خو تر دې وروسته به هر کال د نجونو د برخې فارغانې ولري.
پنځوس نجونې پکتیکا د څلورو ولسوالیو او له څلورو د نجونو له خاصو دسو فارغې شوې. دا به لومړی ځل پټکا کې چې دومره ډیر شمیر باندې نجونې د وناسو مکتبونو فقه ما مشخص د وناسو مکتبونو فارغ شوی دي، شاید نور به دا پروسه به دوامدار وي.
له دولسمو ټولګي دوی تنه فارغ نجونې وای، دوی په دې خوشاله دي چې د تعلیم له نظره په یو ورسته پاتې ولایت کې د سری دورې نجونې فارغېږي.
زما نوم رفشان دی، زه له دولسم سم نه فارغه یم. نن زه ډیره زیاته خوشاله یم چې دوه درکم له شاته پاتې ولایت څخه یعنی مونږ یعنی اوله دوره ته مونږ له دولسم سم نه فارغېږو. په دومره ستونزو په دومره مشکلاتو کې زما له علماء او مشران او پلرونو مند څه خیله ده چې خپل اولادونه ته اجازه ورک څنګه چل کان زده کړه کوي، خو د خځو حقوق د باید همیشه په درنستر غو کتل شي.
له دولسم ټولګي د نجونو فارغانو د فراغت په ویار جوړه شوی غونډه کې پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل په یاد ولایت کې خلک په فکری ډول د نجونو زده کړو ته آماده شوی دي.
د پکتیکا ولایت د ولسونو ذهن بدل شوی، دوی غواړي په نجونو باندې زده کړی وکړي، خو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې دوی ته په هغه اندازه زمینه نه ده برابر شوې څومره چې لازمه ده. که چیرته مونږ غواړو چې په پکتیکا کې د نجونو زده کړې رشد وکړي، نو باید مونږ هغه ټول خندونه لمخې لري کو چې اوس دوی په وړاندې موجود دي.
د عبدالمنان پر یو تن دیني عالم چې د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړې بنسټ یې خوایي،
دولس کاله مخکې چا چې د ښځو د تعلیم هڅه کوله په هغو باندې د کفر فتواوې صادرېدلې. موږ نن یو برعکس کار داسې وینو چې موږ د دولسمه چې فارغینې ورکوو او هر څوک دا هڅه کوي چې علم عام شي په نرو خزه باندې سی ستر څو هوا د ټولنه او د خدای رضا تر لاسه
د محل په پکتیکا ولایت کې دنجونو نه هويشت بابا خنزي فعال دي او زرګون انجونې زکون کې پکې زکړه تر سره کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري تاسو غوږی د نودونکو په ننګرهار کې د چرګانو د خوراکي موادو جوړولو د کارخانه پرانسته شوې. تیر ورځ د کارخانه د پرانسته غونډې ته په وینا کې مسولین وویل د دې پر جوړولو شاوخوا 15 میلیون ډالر لګیدل دي چې په څلورشتو ساتونو کې د چرګانو 200 او سلويخ اټن خوراکي مواد تولیدي. باز محمد عابد نور حال سره.
د چرګانو د خوراکي توکو د تولید دا فابریکه د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې تر جوړېدو وروسته د پنځشنبه په ورځ په کار پیل وکړ. دا فابریکه د تل پسرلی په نوم خصوصي سوداګریز شرکت جوړه کړې ده. د دغه شرکت یو تن مسول اجی خواجه محمد د فابریکې د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دا فابریکه د 3.8 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. تل جیر بس مکړه دا فابریکه په 3 ساعت لس تنه پاخه مواد تولیدوي.
د چرګانو د خوراکي توکو د تولید د فابریکې پرانستې ته د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال او سرفرست وزیر عبدالقدیر جواد هم راغلی وو. نوموړي د فابریکې په جوړېدو د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل پخوا به د چرګانو خوراکي توکي له پاکستان څخه واردېدل، خو د دې فابریکې په فعالیت سره به په دغه برخه کې په کور دننه خود کفا شو.
مونږ په چرګانو په صنعت کې نور ډېر زیات ګټلي ګامونه باید واخلو. مونږ هغه ممده مشکلات چې دلته په ختیځ زون کې د چرګانو په بخش کې وو هغه د فیډ میل نه موجودیت و چې پاکستان څخه مونږ د حتی د چرګانو د خوراکي مواد راوړو. آهسته آهسته مونږ د خود کفایت په لور روان یو.
د چرګانو د فابریکې مسؤلینو شکایت لرلو چې د خامو موادو په واردولو کې ترینه په زیاته اندازه مالیه اخیستل کیږي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال خانجان الکوزی ډاډ ورکړ چې د صنعتکارو دا ستونزه به له ولسمشر سره شریکوي او دا وارولو په لار کې به یې کوټلي ګامونه اخلي.
زتون ستاسو په نمایندګۍ د شورای عالی اقتصادي د دولت غړی ما جلالتمار رئیس جمهور هر وخت دا غواړي چې تولید باید حمایه شي. موږ به په دې کار کوو چې دغه خام مواد چې تاسو راوړئ د دې تعرفه باید صفر شي او یا یو فیصد شي.
د فابریکې مسولین وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو د تولید لپاره سلويخ سلنه مواد چې جیو واردی په کور دننه پوره کوي او شپېته سلنه خام مواد له پاکستان څخه واردوي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیکه تاسو غواګي درنو انکو په سواد کې د اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مرسته په جوړ شوې غونډه کې د جرګو للارې د خلکو لانجو په هوارولو خبرې شوې دي. دا غونډه یوې نه حکومتي یو غیر سرکاري ادارې او پولیسو په ګډه جوړه کړې و چې ورته یو شمیر پوهان او چارواکي ورغلي ول. د دغه غونډې نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې و.
د سوات په منګوره خار کې د مقامی غیر دولتي ټولنې اس ار اس پی او خیبر پښتونخوا پولیسو په شریکه جوړه کړې شوې غونډه کې د ضلع سوات وو تحصیلونو څخه راغلي د مقامی جرګو مشرانو ویل چې دې سیمه کې د مودې راسې د جرګو په ذریعه زیاتره شخړې هوارولی شي. د مټې سره تعلق لرونکي د مقامی جرګې مشر رحمت علي ویل چې سوات کې د بدامنۍ او زیان لویه وجه دا هم وه چې دلته جرګې یا پرېښودې شوې یا کمزوري کړې شوې.
موږ ته څومره نقصان راورسېد د دې بنیادي وجه دا و چې موږ خپل کلچر پرېښودې، موږ خپل ثقافت پرېښودې، موږ
خپل جرګه پر خو دي دا زموږ قوم مشران زموږ د پټکی او دغه دستر مشران شهیدان شو او موږ ملک اقتصادی توسم زموږ نقصان شو.
ونده کې شریکا د خزو لاړه یوستوي د جرګې مشر تبسم عدنان زیاته کړه چې په جرګو کې د فیصله کوونکو کې خزو ته هم پوره پوره برخه ورکړې شي.
دي کې بزدا استو ويم چې کده معمولی مارتاړ کې سه ټیکتا هو موږ له پخپل باندې مال د سې کیس راغلي چې د ریپ کیسونه راغلي دي د ډیر اندرونی تشدد کیسونه راغلي جسمانی نو هغه ټیکتا موږ خلاړ شو موږ ورته وایو بیا به موږ من خلک کریټیسیزم هم کوي اعتراض هم کوي خو بار کیف هغه د خزی د خلینه د وتو یو نارینه ته ستوک نه جوړیږي.
د وکیلانو لاړه پخوانی جج او مشر وکیل شمشیر علی اول چې ملکن ډیویژن کې دولت ولست انصاف ورکولو په نوم نوې نوې قانون جوړولو تجربه کوي او لدغه وجه ولست پریشان دي.
دا ډی آر سی په کی پی کی کې په لسو ضلعو کې نافذیږي پرس کا اسمبلی دا اپرو نو دا په لسو ضلعو کې نافذیږي. لکه ماته په ډیر افسوس دی چې په دې کې د ملکن ډیویژن وزیر لري او باقاعده دی
د خیبر پختونخوا پولیسو لاړه ڈی ایس پی منگور خار حبیب اللہ په دغه مقول چې د پاکستان په عدالتی نظام کې انصاف ترلاسه کوونکي مشکلات لري د جرګو په ذریعہ شخړې هوارولو کې په پولیسو او عدالتونو بوج کم شوی دی.
ډېرې مسلې داسې دي چې دغه عدالتونو ته لاړ شي نو په عدالتونو کې په هغې باندې کافي وخت صرف شي. زمونږ د معاشري اکثریت خلک غریبانان دي. دا ورته داسې یو پلیټفارم دغه شوی دی چې دلته د هغو روپۍ نه لګي دلته د هغو سره ظلم نشي کېدی دلته د هغو سره زیاتې نشي کېدی او که پر سره وشي نو مخې ته د تپوس ځای شته هغه ته دا حق حاصل دی چې د دې خلاف مخکې لاړ شي.
پولیس ډی ایس پی زیاته کړه چې اوس د جرګو فیصلو ته د خیبر پختونخوا حکومت قانوني حیثیت هم ورکړی دی او دوی تمه لري چې د دولت لخوا مقرر کړی شوی جرګې به ولس ته شخړې په ښه توګه هواروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لري ته تاسې غوږی دروندګو په بلوچستان کې قانون او پوهانو او کارپوهانو ویل دي چې دوی به د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وژل شو قربانیانو قربانی نه یوازې همیش یاد وساتي بلکې د هغه د ژوند نیمګړې مقصد به هم پوره کوي. نور تفصیل د ایبترین په دې رپورت کې وو.
د پښتو ادبی ټولنې تر اتمام لاندې د اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو په یاد کې و دستوره تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دستوره کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ غړو، سیاسي او سماجي کارکنانو، قانون پوهانو او لیکوالانو په ګډ شمیر کې ګډون وکړي. و دې دستوري ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې د اتم اگست د قربانیانو قرباني نه هېرېدونکې ده. په دې اړه د نېشنل یوت ارګنایزیشن بلوچستان پخوانی مشر خلیل آغا و مشال ریډیو ته وویل
پښتنو کې یا د خوشحال خان بابا د یو خبره مشهوره ده، یو شعر دی وایي یعنی کول ګټنه د هغه د تورو کسندري که د ویر میړنې دي چې یادیږي په سندرو یا په ویر. نو په هغه والا به زه درته وایم چې دا پروګرام د شهیدانو د یادولو دی. د یو ثبوت ورکونګه ده چې پښتون یو ژوندی قوم دی، خپل شهیدان نه هېروي او هر کله به خپل شهیدان په یاد ساتي او د وی په غم باندې با زاړی نه بلکې نور به هم ودی کوم ته همت ورکي چې ژوند به نه پرېږدو، ژوند به نور هم وزان ته زور وری لارې ټاکو او د دې شهیدانو پر لار به زوچ د دوی کم میشن و میشن به پای ته رسو.
د اتم اگست په پیش کې د وزل سوی سید ضیاءالدین اډوکیټ پلار عبدالرب آغا اول په کار دي چې د قربانیانو قرباني امیش ژوندې وساتل سي.
د شهید وی هغه کم سه کم دغه د ژوند بر تر ژوند کیږي د خلکو په دغه کې بر تر دي چې باید دا خو څوک وچ چا بلوکلو څنګه وړوکو په څه وړوکو خپله زه د پروګرام مشرانو ته صادق ژړک صاحب ته خاص کر کې زه ډېر شکریا ادا کوم چې د نن دا پروګرام موږ باید په خارو نو پسپېره دا شهیدان باید چې موږ شهیدان وساتو او دوی ژوندي وساتو او د دوی د ورځې او د دوی مناسبت څه دي هغه موږ باید په ډېر مېړانه او په ډېر دغه باندې جوړ کړو.
پر دې مهال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې سرمنشي نصیب الله اډوکیټ ترین زیاته کړه
دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ په پښتو کې بیا پر دغه اړخ باندې د دغه خلکو چې کوم پوسوی خپل جدوجهد کړی وو په کومه شعبه کې زمرد ولس، زمرد وطن، زمرد قوم، زمرد تشخص، زمرد نړۍ دا یو شهیدان دي. نو دی په دغه ورځ باندې ستایلو د پاره د خلکو پروګرام جوړ کړی وو. زه د خپل جانب او زمرد وکیلانو د جانب د دې ډیر مشکور یم.
وروسته په دستور کې د پښتو ادبی ټولنې لخوا د وژل سوو کسانو د کورنۍ وغړو ته ایوارډونه یا جایزه هم ورکول شوې. په یاد شوي ځانمرګي برید کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر باز محمد کاکړ په ګډون څلور پنځوس قانون پوهان او د دوو خبریالانو ترڅنګ څلور اویا کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
پی خوب کری نہ روزگار خون ور کوی نہ مت دیکھو لاس تر کی نرگس تی ملال کتو دی درزگارا وست ما درگے میں تھا سر بندی شو پار بندی خسات مینا دشنو ستر گجنی دا سمست لیونے دشنو ستر گجنی دا سمست لیونے